پډیو د خبرونو دوام اوري د مخام شپږ بجې دی. قدرمنو دوستانو السلام علیکم. سلام سرسای خلقی له خپل همکارانو سره د نن ورځې مخامنۍ خبری مجله وړاندې کوم. د خبرونه په کابل، خوست، پکتیا، هرات، ننګرهار، کونړ، مزار شریف او کندهار کې په اف ام 100.15 اوریدل کیږي. په روانه خبری مجله کې د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د ولسمشر د اعلان شوې ستراتیژي په باب اوري چې د دغه هیواد لوړ پوړو مقاماتو یې په اړه څرګندونه کړې. همداراز د امریکا د پوځ لوی درستیز چې کابل ته تللی وایي دوی په افغانستان کې وسلوال مخالفان ځپلي او پر پاکستان هم فشار راوړی چې هلته القاعده شبکې لا پسې وځپي. په نورو ګڼو رپورټونو درته مطالب لرو، خو لومړی فرشته جلال زئی د دې سات خبری سرویس وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرخط: د افغانستان د ستراتیژي پرځونه کې د امریکا جمهور رئیس ویلي دغه هیواد او د ناټو متحدانو په افغانستان کې د القاعده د ځپلو او د طالبانو د ماتولو په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز نن په کابل کې وویل چې پر پاکستان یې فشارونه زیات کړي دي ترڅو له القاعده سره په مبارزه کې همکاري زیاته کړي. د خوست د ځاځوی ولسوالۍ نن د سولي ولسوالۍ ونومول شوه. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي د مشکوکو امریکایي الوتکو په دریو حملو کې نن لشت لږه 25 تنه په خیبر کې وژل شوي دي، او د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو مشرانو موافقه کړې چې په دغو هیوادونو کې له اقتصادي بحرانونو سره د مرستې عاجل صندوق رامنځته کړي. د افغانستان د ستراتیژي په ارزونه کې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویلي متحدو ایالاتو او د ناټو تړون غړو په افغانستان کې د القاعده د ځپلو او د طالبانو د ماتولو په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی. پرون د افغانستان لپاره د سپینې ماڼۍ د ستراتیژي د ارزونې تر اعلان وروسته جمهور رئیس اوباما ویل د امریکا هدف دا نه دی چې په افغانستان کې به هر خطر له منځه وړي او ملت جوړونه به کوي، بلکې د امریکا اصلي هدف په افغانستان او پاکستان کې د القاعده ځپل دي.
In pursuit of our core goal, we are seeing significant progress.
موږ د خپل اصلي هدف په دوام د پامور پرمختګ وینو. نن د افغانستان او پاکستان د پولو په اوږدو کې د القاعده شبکې مهم مشران د تیرو نهو کلونو په نسبت تر زیات فشار لاندې دي. مهم مشران یې وژل شوي او اوس دوی ته دا ډېره ګرانه ده چې ځانونو ته خلک استخدام کړي. سفر کول هم ورته سخت شوي دي، د روزنې چارې هم ګرانې شوي، او دا هغوی ته ډېره سخته ده چې خپل بریدونه طرح او تنظیم کړي. ولسمشر اوباما وویل د افغانستان په برخه کې د امریکا د ستراتیژي بیا کتنې څرګنده کړې چې پاکستان په خپل خاوره کې د تروریستانو د ځپلو لپاره ګړندی پرمختګ نه دی کړی. له بلې خوا د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز امیر البحر مایک مولن نن په کابل کې خبری کنفرانس د څرګندونو په مهال وویل چې پر پاکستان فشارونه زیات کړي چې د القاعده له شبکې سره په مبارزه کې همکاري زیاته کړي. مایک مولن وویل اندیشنې موجودې دي چې شای وسلوال به را روان پسرلی او دوبی بیا د افغانستان جنوبي سیمو په خاص ډول کندهار ته مخه کړي، خو دوی ویل چې له وسلوالو سره په مبارزه کې پرمختګ زیات دی.
So they still face determined resistance. It was abundantly clear to me.
د وای امریکایي عسكر په افغانستان کې له حمله مقاومت سره مخامخ دي، خدا بيخي را توازي سو چې دوی د امنیت په برخه کې اومده لاستراولنې درلودي. امیر البحر مایک مولن چې نن په کابل کې خبری کنفرانس څرګندونه کړې دي، ورسته به په دې خبرونه کې جزئیات تر وړاندې شي. د خوست په ځاځوی ولسوالۍ کې خلکو خپل وسلې په خپل خوشاله حکومت ته وسپارلې، او دغه ولسوالۍ د سولې ولسوالۍ وبلل شوه. تر دې مخکې د خوست د ګربز ولسوالۍ د سولې ولسوالۍ بلل شوې وه. خوست والی وویل په دې ولسوالۍ کې د دایا یا د وسلو ټولولو پروسه بشپړه شوه، او د ځاځوی خلکو د افغانستان له مرکزي حکومت څخه د مرستې غوښتنه وکړه.
کوم ته دولت کوم غنه ده کړه چې پروژه جوړ شي، پروژه لګلې یا باند جوړوي یا کوم مختاب جوړ شوی یا کوم بل کوم کور نه درته کړه. دولت نه دا وخت نه ده چې دوی موږ سره غری وو کې دوی موږ پروژه وروستوي غنیت موږ خپل نو سو.
ورسته په خبرونه کې په دې هم رپورت درته وړاندې سي. او د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د پیچ په دره کې تیر شپه وسلوالو کسانو پر نړیوالو ځواکونو حمله وکړه چې په مقابل ډزو کې د وسلوالو څلور تنه وژل شول او درې تنه نور زخمیان شول. خو د وسلوالو طالبانو ویاند دغه خبر رد کړی او وایي چې په دې حمله کې دوه بهرني عسكر وژل شوي. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي د مشکوکو امریکایي مزایلو په دریو حملو کې نن لږ تر لږه 15 تنه په خیبر کې وژل شوي. په خیبر کې دغه وژل شوي کسان مشکوک تروریستان شدل شوي دي. په دې سیمه پرون هم د مزایلو په حمله کې لږ تر لږه 8 تنه مشکوک تروریستان وژل شوي وو. د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو مشرانو نن موافقه وکړه چې په دغو هیوادونو کې به د پورونو له وجې د رامنځته شویو اقتصادي بحرانونو سره د مبارزې لپاره د عاجلو مرستو یو صندوق رامنځته کړي. د دغې اتحادیې رئیس پرون په برکسل کې خبري غونډې ته وویل چې د اتحادیې غړي د اورو د ثبات ساتلو ته متحد دي.
د وای
زموږ تعهد ډېر واضح دی. د اوروزون د غړو هیوادونو د حکومتونو رئیسان د هر هغه اقدام ترسره کولو ته تیار دي چې د امکان لري او غواړو چې په ټولیز ډول د اوروزون د ثبات ساتل تضمین کړو. شمالي کوریا وایي کچېرې جنوبي کوریا د دې هیواد له یو سرحدي ټاپو څخه ژوندي پوځي تمرینونه پیل کړي نو دوی به په جنوبي کوریا حمله وکړي. د شمالي کوریا د دولتي خبري اژانس په حواله دا ور به په د شمالي کوریا د چارواکو په وینا په جنوبي کوریا د دوی حمله د تیرې میاشتې تر هغې زوره وروي. د جنوبي کوریا د دفاع وزیر نن ویلي د پینګیانګ له دې ډول ګواښونو سره به د رواني میلادي میاشتې له 13 تر 20 خپل اصلي پوځي ازموینې ترسره کړي. د قرغزستان پارلمان نن د دې هواد د ملت پالي ګوند اتا جورت مشر احمد بیک کلیدی بیکوف د دې هواد د پارلمان ریاست ته ټاکلې دی. د پارلمان د ریاست لپاره د اپریکړه په 101 موافق او 14 مخالف رايو قطعي سو. احمد بیک کلیدی بیکوف په پارلمان کې هم د ملت پالي ګوند د برخي مشر کوي. دا پرمختګ پروانونه کې په دې هواد کې د اتا جورت سوشل ډیموکرات او ریپبلیکا ګوندونو ترمنځ د ائتلاف تر موافقه او رسته سوې دی. د استرالیا پولیس وایي د ویکیلیکس ویب سایت له خوا د امریکا د پټو ډیپلوماټیکو اسناد او رازونو افشا جنایي جرم نه دی. د استرالیا پولیسو تامر سوي و چې د ویکیلیکس پاړه څرنه وکړي ځکه دغه ویب پاڼه مسؤل جولین اسانج په خټه استرالیاي دی. خود استرالیا ستر اعظم جولیا ګیلارد نن په خبري کانفرنس کې په دې ټینګار وکړ چې د داسې اسناد خپرول د زشتې زیاتې بې مسؤلیتۍ ټک کړی.
I know there are a number of people who are fans of WikiLeaks.
دا وی راته معلومه ده چې ډیر کسان شاید ویکیلیکس مینوال وي، خو پرې چې دا خبره په ډیر وضاحت وکړم چې زه یې نه یم. دا زما په نظر ډیر بدرنګه او بې مسؤلیته ګامو. د ویکیلیکس چلوونکی جولین اسانج پرون د بریتانیا یو محکمې په ضمانت خوشې کړ. پر د په سویډن کې د جنسي تیری تور پورې سوی دی. او ټاکل شوی چې د چین صدر اعظم وین جیباو پاکستان ته په خپل درې ورځني سفر له دې هیواد سره د میلیارډونو ډالرو په ارزښت تړونونه لاسلیک کړي.
تسهیل ازادي رادیو د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په روانه خبري مجله کې د افغانستان د جګړې په باب د امریکا د ستراتیژي په نوې ارزونه کې د دغه هیواد ولسمشر اوباما د تیر یو کال په موده کې د افغانستان د جګړې د بریاوو او ستونزو یادونه وکړه. د امریکا د پوځ لوی درستیز د افغانستان د جګړې د ستراتیژي د ارزونې تر اعلان وروسته ژمنه وکړه چې اوس به پام د شمالي ولایتونو نارمیو ته هم واړوي. هغه وویل
clearly the priority over the last
to kaduno ke junubi simo po zangri toga helmand aw kandahar aw khatis ta lumri to bar kal shway wo khona shukawale che shamali simi la pama wo gurtaw zakat che da tawti khwali kacha pa kilwala shweda mung pa targand toga hal da fishar na de rawai aw fadi alamo lakhpulo itlafi malgaro sara khabari kadi khama khaba pam war waadaw
pa afghanistan ke amrika da wulas mashar da jagri strategy د بریاو پر وړاندې کومې ستونزې پرتې دي. تفصیلې په همدې خبرونه کې اوري. او د پاکستان په تیرا درکې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بمبارۍ حال هم ترکو دا او نور له موږ سره په ګډه واورئ. د روانې خبرې مجلې ډېر موضوعات د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ستراتیژي د ارزونې په باب دي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د جګړې لپاره په ستراتیژي باندې لسره کتنه وکړه او د تیر یو کال موده کې د افغانستان په جګړې کې د بریاو او ستونزو یادونه وکړه. وروسته له هغه چې ولسمشر اوباما د پنجشنبې په ورځ په ستراتیژي باندې د بیا کتنې راپور اعلان کړ، د امریکا د بهرنیو او دفاع چارو وزیرانو او دغه راز د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص سرپرست استازي د مسلې په اړه د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه وویل. د دغو پوښتنو او ځوابونو جزئیات به له جنقه الکوزی نه واورو.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن خبریالانو ته وویل د جمهور رئیس اوباما ادارې ته د امریکا لتیر حکومت څخه د افغانستان یو داسې سخت او پیچلی حالت په میراث پاتې شوی چې افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیت سپارنې هیڅ پلان پکې موجود نه و، خو نن سبا وضع بل ډول ده. Hillary Clinton oil.
Today we have a very different story to tell.
نن موږ د یو جلا حالت او وضع په اړه خبرې کوو. ولسمشر اوباما یو کال وړاندې یو ستراتیژي اعلان کړ چې هدفونه پکې بيخي څرګند شوي وو. هغه منابع چې دغه هدفونو ته د رسیدو په مقصد ضروری ګڼل کیږي برابر شوي دي. د نن ورځې ارزونه ښیي چې ستونزې په مخ کې شته، خو زموږ د ستراتیژي مهم عناصر عملي
کیږي.
هیلری کلینټن زیاته کړه متحده ایالاتو په افغانستان کې پوځي او ملکی دواړو برخو ته پام اړولی. تیر کال شاوخوا 300 شلتنه امریکایي ملکی کارپوهانو په افغانستان کې کار کاوه، خو سږ کال شمیر 1100 ته پورته شوی دی. کلینټن وویل زموږ په ستراتیژۍ کې دا هم څرګنده شوی چې د افغانستان بیا رغونه نړیوالو ژمنو ته اړتیا لري، مګر نن سبا ټول پوهیږو چې زموږ په مخ کې څه پراته دي. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر رابرټ ګیټس هم په دې غونډه کې خبریالانو ته په افغانستان کې د پرمختګونو په اړه معلومات ورکړ او وی ویل افغانستان ته د نورو دیشو زرو عسکرو پاستولو سره رامنځته شوي پرمختګونه د دله تصور څخه پورته ول. ګیټس ویل په دې اړه د افغانستان د امنیتي ځواکونو غښتلتیا او پراختیا ته زیات پام اړول شوی دی. د ویل
لکه څنګه چې جمهور رئیس اوباما او میرمن کلینټن ویل په افغانستان کې زموږ پرمختګ د زیان او بدلون له خطر سره مخامخ دی. زما په فکر موږ هغه هدفونو ته رسیدای شو چې جمهور رئیس اوباما یو کال وړاندې ټاکلی وو او د لیسبون په کانفرنس کې ورباندې ټینګار وشو. په دې معنی چې تر 2014 کال پورې به ټول افغانستان کې د امنیتي چارو مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپارل شي.
د امریکا د دفاع وزیر زیاته کړه د افغانستان د جګړې په ستراتیژۍ کې د پوځي برخې ټول پام دې ته اړول کیږي چې له طالبانو څخه نوښت واخیستل شي، د هغوی توان کم شي او په ګڼمیشتو سیمو کې د وسلوالو اغیز له منځه یوړل شي. په عین حال کې د افغان ځواکونو ظرفیت او توان باید زیات شي چې ځپل شوي طالبان پسې واخلي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوغ رازموسن هم په دې باور ده چې د امریکا د ستراتیژۍ د ارزونې پر اساس په افغانستان کې پرمختګونه شوي دي. دی وایي
په افغانستان کې پرمختګونه خي چې زموږ ستراتیژي کار ورکوي او د عملی کولو لپاره کافی منابع هم لرو. موږ باید دا لاسره وړنې وساتو او باید تل پاتې.
د ناتو عمومي منشي د پاکستان په اړه ویل
د ستراتیژي په بیا کتنه کې د پاکستان ونډه هم یاده شوې ده. ناتو به د تروریستانو د پټیدو د ځایونو په لرې کولو کې له پاکستان سره ګډ کار وکړي. تروریستان له دغو ځایونو څخه زموږ پر ځواکونو او افغانانو حملې کوي.
پاکستان هم د امریکا په ستراتیژۍ باندې د بیا کتنې په اړه نظر څرګند کړی او وایي دا کومه نوې ستراتیژي نه ده، بلکې د ستراتیژۍ په نتیجو باندې یوه کتنه ده چې یو کال وړاندې جمهور رئیس اوباما اعلان کړې وه. دوی وایي ځینې نیمګړتیاوي او ستونزې لا هم موجودې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ښاغلی عبدالباسط په دې اړه ویل
په یقین سره چې یو څه خلابي او نیمګړتیاوي شته، د مثال په ډول د استخباراتو د شریکولو او د میکانیزم د قوي کولو په اړه، او دغه راز د بی پیلوټ الوتکو د حملو په سر هم اختلافات موجود دي. موږ نه پوهیږو چې د دې حملو مقصد وسلوال دي او که نور تضادونه رامنځته کوي.
ښاغلی باسط دا هم وویل د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي یوازې پوځي اړخ نه لري، بلکې د افغانستان د ادارو او ارګانونو د غښتلتیا او په ناامنو سیمو کې زیربنایي کارونو ته هم پام اړول شوی دی.
د افغانستان د جګړې لپاره په ستراتیژۍ د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د سره ارزونه په پپمو د دغه هیواد بهرنیو او دفاع چارو وزیرانو او همدارس افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي سرپرست استازي د خبرګون په باب ووریدل. په همدې موضوع پته کیږي او د امریکا د پوسټ لوی درستیز خبرګون در اورو. د امریکا د پوسټ لوی درستیز مایک مولن په افغانستان کې وسلوال مخالفان ویلی دی چې زپلی دی او په پاکستان هم فشار راوړی چې هلته القاعده شبکې لا پسې وځپي. نوموړی د جمعې په ورځ په کابل کې د امریکا له سفیر کارل آیکنبری سره په یوه خبري غونډه کې خبرې وکړې. هغه وویل دوی د افغانستان لپاره د امریکا د ارزول شوې ستراتیژۍ پلي کېدو ته خوشبین دي. هغه زیاته کړه اوس مهال دوی د افغانستان په جګړه کې بری ترلاسه کړی چې تکتیکي آرامۍ او ستراتیژیکي حوصلې ته اړتیا لري. د ازادي راډیو خبریاله زکیه غیسی د خبری غونډې ته ورغله او دا رپورټ چمتو کړی.
وروسته له هغې چې د افغانستان لپاره د امریکا د پوځي ستراتیژۍ د ارزونې لنډیز د پنجشنبې په ورځ د امریکا د ولسمشر لخوا خپور شو، د جمعې په ورځ په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو د پوځ لوی درستیز امیر البحر مایک مولن په یوه خبري غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا د پوځي ستراتیژۍ بدلون په دې هیواد کې د دوی او د ائتلاف د غړو لپاره د پرمختګونو د لارې خلاصېدل وبلل. ښاغلی مولن په خپلو خبرو کې وویل چې د امریکا په پوځي ستراتیژۍ کې په دریو برخو ډېر ټینګار شوی چې هغه د ترهګر لمه زوړل د افغان ځواکونو پیاوړي کول او په سیمه په ځانګړي توګه له پاکستان سره د اړیکو ښه کول دي. د خپل خبرو کې هم دراز وویل چې دوی په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې ښه پرمختګ کړی دی او خپل هدف ته د رسیدو په لار کې دي. مولان د افغانستان په شمالي سیمو کې د امنیتي وضع پر کړکېچنوالي اندېښنه وښوده او
ویلي
په وروستیو څو کلونو کې جنوبي سیمو په ځانګړې توګه هلمند او کندهار او ختیځ ته لومړیتوب ورکړل شوی و، خو نشو کولی چې شمالي سیمې له پامه وغورځوو ځکه چې د تاوتریخوالي کچه پکې لوړه شوې ده. موږ په څرګنده توګه هلته فشار نه دی راوړی او په دې اړه مو له خپلو ائتلافي ملګرو سره خبرې کړې. خامخا به پام ورواړو او اغیزناکې به ثابت شي.
امریکایي چارواکي داسې مهال په افغانستان کې خپل ستراتیژي کامیابه بولي چې د ګڼ شمېر افغانانو په باور په تیرو څو کلونو کې د وسلوالو مخالفینو فعالیت پراخ او چټک شوی دی او همدارس د دواړو لورو په خړب کې زیات شمېر ملکی وګړي وژل کیږي. خو د امریکا د پوز لوی درستیز وویل که څه هم په ځان باندې د افغانانو په بې باورۍ پوهیږم، خو پر ځان انتقاد ښه ګڼو ځکه چې د دوی نیوکې زموږ د پرمختګ لپاره لار هواروي. نوموړي د افغانانو د دې باورې په سبب کې وویل چې ځکه وسلوال مخالفین په افغانستان کې بیا زیات شول چې د دوی ډېره پاملرنه په تیرو څو کلونو کې عراق ته وه. د امریکا د لوی درستیز په غونډه کې په افغانستان کې د امریکا سفیر کارل آیکنبری هم موجود و. بیری په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې د خپل هیواد او د ائتلاف د غړو د پوځیانو له کړنو څخه ننګه وکړه. نوموړي وویل چې موږ په تیرو څو کلونو کې د پام وړ پرمختګ کړی او وروسته له دې هڅه کوو چې خپل کړي پرمختګونه وساتو او له لاسه یې ورنه کړو.
لکه څنګه چې په هلمند ولایت کې ماشومان او ځوانان د لومړي ځل لپاره ښوونځي ته ځي او همدارنګه زه چې غزنی ته تللی وم خلک خوشحاله وو ځکه چې د اتصال یو ټکی رامنځته شوی او په ټول افغانستان کې افغانان د خپل ملي اردو په اړه فکر کوي او له دې څخه کولی شو یو مثبت ځواب ترلاسه کړو.
د افغانستان لپاره د امریکا د پوځي ستراتیژۍ ارزونه چې د روان میلادي کال په وروستیو کې پیل شوه او اوس بشپړه شوې پکې ویل شوي چې د امریکایي ځواکونو وتل به له 2012 میلادي کال پیل او حالاتو ته په کتو سره به دغه لړۍ بشپړه شي.
د امریکا د پوځ لوی درستیز امیر بار مایک مولن و چې د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د جګړې لپاره په ستراتیژۍ باندې له سره کتنې باندې بحث کوو. همدا موضوع تر یو خبرتیا وروسته بیا هم څېړو.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د ازادي راډیو مخمنه خبری مجله د شپږ بجې او 19 دقیقې دی. په افغانستان کې د باراک اوباما د جګړې د ستراتیژۍ د بریالیتوب په وړاندې لوی ګواښ د دې هېواد د ختیځ او جنوب په سرحدي سیمو کې هغه پټې او مرپیچې لارې دي چې پرې په وسلو او اکمالاتو بار وسلوال له ګاونډي پاکستان څخه راوړي. په دې اړه د اسوشیټډ پریس خبري اژانس یو راپور خپور کړی چې غټ کې اجمل اندوروي.
په هلمند کې چې د مارچي په څیر ولسوالیو کې د باراک اوباما جنگي ستراتیژي د نمونې په توګه عملي شوې ده، امریکایي پوځي قمندانان وایي دلته ډیر خارګوټي د تیر کال په پرتله وسخوندي دي او د طالبانو فعالیت پکې کم شوی دی.
خو د پاکستان سره د پولي څخه د وسلوالو اسانه وختل را وختل دا لاسته راوړنه په ډیره اسانۍ په اوبو لاهو کولی شي. د امریکا د پولي سمندري ځواکونو یو قمندان ډګروال ډیوډ فورنس چې د مارجې د ولسوالۍ په تازه حال خبریالانو ته خبرې کولې وویل له دې سیمې ډېرې پیچلې او ګڼې لارې پاکستان ته تللې چې وسلوال طالبان یې کاروي. د ډګروال فورنس په وینا طالبان پر دې لارو په وړو ډلو کې تګ راتګ کوي او د اکمالاتو او تګ راتګ لپاره د ملکیانو له لاریو او موټرو ګټه اخلي. نوموړي خبریالانو ته وویل سرتیرو یې داسې برېښنایي وسایل نیولي چې په کورونو کې په جوړیدونکو بمونو کې کارېږي او د پاکستان د تولیداتو نه خبر باندې دي. نوموړي دا څرګندونې له هغې څو ساعته مخکې وکړې چې سپینې ماڼۍ په افغانستان کې د خپلې جنګي ستراتیژۍ د ارزیابۍ نتایج خپاره کړل. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور وایي د اوباما په هغه پلان کې چې غواړي د افغانستان په جنوب او ختیځ کې ګڼ میشتې سیمې خوندي کړي لویه ستونزه همدا د وسلوالو د پټېدو او اکمالولو په برخه کې د پاکستان د رول ده. د امریکا د متحده ایالاتو د ټولو ځواکونو لوی درستیز امیرالبهر مایک مولن د پنځشنبه پورس په کندهار او هلمند کې هغه وړو امریکایي بیسونو ته ورغی چې د پاکستان پولي تنګدې ځای پر ځای شوې دي. نوموړي له د سره ملګرو خبریالانو ته وویل داسې نه خوینی چې د دوی ستراتیژي د امریکایي او افغان افسرانو او د ولسی خلکو ترمنځ د باور په زیاتېدو کې مؤثره ده او سیمه ییز حکومتي چارواکي ورسره با مسؤلیت او حسابي شوي دي. د افغانستان د جګړې د ستراتیژي په اړه د سپینې ماڼۍ د ارزیابۍ په پنځه مخیزه خلاصه کې د وسلوالو په تجهیز کې د پاکستان د رول په اړه نرمه یادونه شوي. ویل شوی د وسلوالو د پټېدو د خوندي ځایونو له منځه وړل د پاکستان سره په سرحدي سیمو کې د همکارۍ پراختیا او زیاتول غواړي. د جګړې د ستراتیژۍ د ارزیابۍ په خلاصې کې ویل شوی دی چې پاکستان په تیر کال کې د وسلوالو د پټن ځایونو د له منځه وړلو په برخه کې پرمختګ کړی او په دې برخه کې زیانونه هم ګاللي، خو پاکستاني چارواکو ډیر تمرکز پر هغه وسلوالو ډلو کړی چې دننه پاکستان کې ګواښونه رامنځته کړي. دوی تر اوسه د امریکا هغه غوښتنه نه ده منلې چې شمالي وزیرستان کې دي د وسلوالو پر ضد اقدام وکړي. د امریکا د ټولو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال جنرال جیمز کارت رایټ دا اونۍ په واشنگټن کې وویل چې سرحدي سیمو کې د وسلوالو طالبانو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره د امریکا او د پاکستان ګډې هڅې د پخوانیو 13 میاشتو په مقایسه په وروستیو دوو میاشتو کې چټکې شوې او له دې سره له کرښې څخه د وسلوالو طالبانو د اوختو او راوختو وړتیا کمه شوې ده. خو آیا دا هڅې کافي دي؟ کارت رایټ وایي نه، خو دا د سولې د ټینګښت لاره هواروي او زه باور لرم چې ډیر زر به یې اغیزې ووینو.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
په کورنۍ او موضوعاتو راپورونه اوري. د کونړ دولتي چارواکي وایي د پیچ درې په ولسوالۍ کې څلور وسلوال طالبان وژلي او درې نورې ټپین کړي دي. دغه مقامات هم درز وایي چې د دغه ولایت په وټپور ولسوالۍ کې یو شمېر وسلوال طالبان ژوندي نیولې دي. له سیمې رهلا انوري راپور لري.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال خلیل الله زیایی ازادي راډیو ته ویل تیر ورځ مازیګر مهال د نړیوالو ځواکونو د موټرو غزما د پیچ درې ولسوالۍ د شیلام په سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر کمین برابر شو چې د مخالفینو په حمله کې بهرنیو سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسیدلې، خو د نړیوالو قواوو په متقابلو ډزو او هوایی بمباری کې وو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوختی ده.
مقابل ډزو کې او همچنان هوایی را کوشش چې دزمه سره و د هغې د برید له کبله مخالفینو یو قماندان د حاجي وزیر په نامه درې کسان ور ورسره د منځه تللي او درې کسان زخمیان دي.
امنی قماندان وایي چې تېره شپه وسلوالو طالبانو په وټپور ولسوالۍ کې د یو دولتي مامور په کور برید کړی.
کسان په نامه د هغې په کور باندې مخالفین راغلي وو چې ډزې شوي وو. بیا پولیسو د هغه افسر د حمایې لپاره تللي وو چې درې کسان یې هلته نیولي دي.
وسلو سره یې نیولي دي؟
یو کس سره وسله.
طالب وایان زبیح الله مجاهد بیا دا وکوي چې د پیج درې په ولسوالۍ کې د بریټ پترس کې دوه بهرني سرتیری وجلی او په متقابلو ډزو کې د دوی یو ملګری هم وجل شوی دی. تر اوسه نړیوالو ځواکونو په پیج درې کې د شوی پیخي پاړه څنګه دی ویلي.
زمن غکل ازادي رادیو اوري او اوسم په پاکستان کې د نارامیو موضوع څېړو. مشکوکو پی پیلوټ امریکایي الوتکو یو ور بیا په خیبر ایجنسی باندې بریدونه کړي. راپورونه وایي دغه الوتکو نن له غرمې وروسته د خیبر په لرې پرته سیمه تیره دره کې د ځایي وسلوالو دوه مرکزونه په نښه کړي او کنشمیر وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په دیپاپ مجیب رحمان انکار له پېښوره نور حال اوروي.
پر خیبر ایجنسی باندې د مشکوکو بی پیلوټ الوتکو د بریدونو نوې پیل شوې لړۍ ګړندې شوې. لسیمینه په ترلاسه شوې راپورټونو کې ویل شوې چې دغه الوتکو د جمعې له غرمې تر مازیګره په دریو پر لپسې بریدونو کې د دولت مخالف وسلوالو ته درنه مرګ ژوب لاړولې. که څه هم پاکستانی چارواکي د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په اړه په رسمي ډول څه نه وایي، خو په سیمه کې یو دولتي مسؤول چې د نوم له ښودلو یې ډډه کړې ویلي چې دغه بریدونه د تیرا په ننګروسان، ناکې او سپاه سیمو کې د ځایي وسلوالو پر بیلابیلو مرکزونو ترسره شوي. دغه سرچینه وایي چې په لومړیو دوو بریدونو کې 15 تنه وژل شوي او ناڅرګند شمیر نور ټپیان دي، خو په وینا یې د دریم هغه په اړه لا معلومات نه لري. بل خو آزادو سرچینو بیا د 20 تنو د وژل کېدو ترڅنګ د یو شمیر نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی. د آزادو سرچینو د معلوماتو له مخې په درې واړو بریدونو کې د منګلباغ په مشرۍ د لشکر اسلام ډلې مرکزونه په نښه شوي چې ویل کېږي د علي مرجان، فوجي او خوشحال په نوم د دغې ډلې درې تنه د سر سړي هم پکې وژل شوي، خو لشکر اسلام لا په دې اړه څه نه دي ویلي. لشکر اسلام چې څو کاله وړاندې یې د خیبر ایجنسۍ له باړې نه وسلوال فعالیت پیل کړی، نه یوازې دا چې په سیمه کې د طالبانو د فعالیتونو مخه نیولې، بلکې څو وارې د دواړو خواوو ترمنځ خونړۍ نښتې هم شوي. یوه له هغو ډلو ده چې د پاکستان دولت یې د امنیت پر وړاندې ګواښ ګڼي. وروسته تر هغې چې امنیتي ځواکونو په باړه کې د دغې ډلې پر ضد پوځي عملیات ترسره کړل، منګلباغ وسلوالې تیرا ته لاړل او ویل کېږي چې هلته یې پراخ پوځي مرکزونه جوړ کړي. تیرا د خیبر ایجنسۍ یوه لرې پرته سیمه ده چې له اورکزو، کرمې او افغانستان سره ګډه پوله لري. ځینې لویدیځې رسنۍ د دغې سیمې په اړه ادعا کوي چې د جنوبي وزیرستان او سوات تر پوځي عملیاتو وروسته یو شمیر وسلوال طالبان دغې سیمې ته راکډه شوي او هلته یې پوځي مرکزونه جوړ کړي. مجیب رحمان انگار، ازادي راډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا په تیرا درکمو د امریکا د بی پیلوټ امریکایي الوتکو د بریدونو په باب واورېدل. همداراز د خیبر پختونخوا چارواکي وایي پر هنګو ښار راکټي حمله شوې ده. دوی زیاتوي په دغه حمله کې چې د ولسي خلکو کورونه پکې په نښه شوي، 22 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې باب د ازادۍ راډیو په سهارنۍ خپرونه کې واورئ. اوس هم د پاکستان او هندوستان د اړیکو په باب د ویکیلیکس لخوا د امریکا د یو شمیر ډیپلوماټیکو اسنادو د افشا کېدو په دوام کې یوه برخه چې نن د برېټانیا په ګارډین ورځپاڼه کې په ډاګه شوې ده، د هند او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو په مخ کې د پرتو خنډونو په اړه ده. اجمل اند د دې موضوع تفصیل اوروي.
دا سند وایي د رواني سوي کال په پیل کې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر نیرو پاماراو په نوې ډیلي کې امریکایي سناتور جان کیری ته وویل چې پاکستان د هندوستان د پاوس په وړاندې عقدې لري او تر هغې چې دا عقدې له زړه نه ویستلې د سولې خبرې نشي بریالی کېدی. د هند بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه د پاکستان او هندوستان ترمنځ د سولې خبرې به تر هغې ټکنې وي چې څو اسلام آباد په پاکستان کې د هغو تروریستي تاسیساتو پر ضد پوخ اقدام نه وي کړی چې هند ضد وسلوالو مرسته او ملاتړ کوي. د پاکستان او هندوستان ترمنځ د سولې خبرې د 2008 کال پر ممبئی ښار له تروریستي بریدونو وروسته په ټپي ولاړې دي. د دې بریدونو پړه په پاکستان کې پر میشت یو شمیر افراطي ډلو اچول کیږي. د لیدنه هغه مهال شوې وه کله چې د تیرې فبروري په میاشت کې امریکایي سناتور جان کیری نوې ډیلي ته تللی و. په دې لیدنه کې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر نیرو پامارا وویل د سولې خبرې یو ناڅاپي نشي پیلېدای. نوموړي ټینګار وکړ پاکستان تر اوسه داسې سندې کړي چې ثابته کړي د تروریستي ډلو مرسته او ملاتړ نه کوي. ښاغلی راو چې له سناتور جان کیری سره له لیدنې وروسته د لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره د لیدنې لپاره اسلام آباد ته روانو، په دې خبرو کې همدارنګه اټکل وکړ چې په پاکستان کې به ورته وویل شي چې د هندوستان د پوځ اصول یو دوامداره ګواښ دی، ځکه د راو په وینا د پاکستان پوځ په لوی لاس او خیالي ډول د هند پوځ په وړاندې عقدې کړی شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو بیا بیا له دې دوو اتومي وسلو لرونکو ګاونډیانو غوښتي چې په خپلو کې د اړیکې ښې کړي. د نوې ډیلي او اسلام آباد ترمنځ ښې اړیکې له واشنګټن سره د افغانستان په جګړه کې مرسته کولی شي، ځکه له دې سره به پاکستان وتوانېږي چې د هندوستان سره له پولې خپل